السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 28مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون د میاشتې له 13 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی له برطانوي چارواکو سره تر کتنو وروسته د افغانستان او انګلستان د کرکټ د لوبې لیدو ته مانچستر ښار ته ولاړ شي، او په نړیوالو مسایلو کې د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی پرون په محکمه کې د خبرو پر مهال سا ورکړه. نور راپورونه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د کډوالو د ساتونکو هیوادونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جګپړو امنیتي چارواکو په لسمه غونډه کې د ګډون لپاره په روسیه کې دی، او د پاکستان ستره محکمه وایي په دماغي ناروغۍ د یو اخته بندي اعدام یې ځنډولی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ایران د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری استازو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د کډوالو د ساتونکو هیوادونو ملاتړ وکړي. دوی دا غوښتنه پرون د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپله شپږمه څلور اړخیزه غونډه کې وکړه، او ویل چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره په پراختیایي چارو کې مرسته وکړي څو افغانان په راتلونکي کې بې ځایه کېدو ته اړ نه شي. په دې غونډه کې چې د افغان کډوالو د ملاتړ او بیرته ستنېدو پر ستراتیژۍ د بحث لپاره جوړه شوې وه، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی، د پاکستان د سرحدونو، کشمیر او شمالي سیمو د چارو وزیر شهریار خان اپریدی، د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر حسین ذوالفقاری، او د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د ایشیا پاسیفیک د سیمه ایز دفتر رئیس اندریکا راتواتی ګډون کړی و. ایران او پاکستان هغه هیوادونه دي چې لا هم 4 میلیونه افغان کډوال پکې دیره دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د روسیې د بشکرستان جمهوریت په مرکز اوفا کې د جګپړو امنیتي چارواکو په لسمه غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د نړۍ پر امنیتي مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان تېره شپه ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
مشاور امنیت ملی افغانستان قرار است که روز سه شنبه در
ټاکل شوی چې د افغانستان د ملی امنیت سلاکار چې د روسیې په بلنه اوفا ښار ته تللی نن سه شنبه د نږدې سلو هیوادونو د جګپړو امنیتي استازو په غونډه کې ګډون او وینا وکړي. مسکو په دې وروستیو کې د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د دوو غونډو کوربه و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مې په 28مه د مسکو په دوهمه غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړه. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن له انګلستان سره لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو د مانچستر ښار په اولد ټرافورد لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم د دې مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته ولاړ شي. د افغان لوبډلې تیز بالر آفتاب عالم لوبغالي ته د ولسمشر ورتګ هڅونکی بولي.
ان شاء الله موږ خو خپل خپل لوبه کوو او ولسمشر سي راځي او هغه به نورم تشویق لپاره موږ لپاره ښه شي، خو موږ خپل محنت او کوشش کوو چې ښه لوبه وکړو.
افغانستان خپلې تیرې څلورې لوبې استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا او جنوبي افریقا ته بایللې دي. افغانان هیله مند دي چې ملي لوبډله به په نننۍ سیالۍ کې بریالي شي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی پرون د دوشنبه په ورځ سا ورکړه. د مصر قضایی او امنیتي چارواکي وایي مرسی د محکمې د غونډې په جریان کې بېسده شو او روغتون ته یوړل شو. یوې قضایی سرچینې وویل هغه مخکې لدې چې بې سده شي شل دقیقې په محکمه کې خبرې وکړې. د سرچینې په وینا مرسي ډېر ژر روغتون ته ورسول شو او هلته یې مړینه تایید شوه. محمد مرسي د مصر لومړنی ولسمشر و چې په 2012 میلادي کال کې د آزادو انتخاباتو له لارې غوره شو. دی په 2013 کال کې له پراخو اعتراضونو وروسته د پوځ لخوا له واکه وپرځول شو. مرسي له هماغه وخت وروسته بندي و او څو ځلې محکمې ته احضار شوی و. اروپایي ټولنې د منځنۍ آسیا لپاره یوه نوې ستراتیژي تصویب کړې ده او وایي د دې نوي سند هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ټینګ او دوامدار مشارکت رامنځته شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برکسل کې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې له دې ستراتیژۍ سره یو ځای به په راتلونکو کلونو کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اروپایي ټولنې د تماسونو لپاره د پالیسۍ یو نوی چوکاټ جوړوي. د بهرنیو چارو وزیرانو په 2008 کال کې د اروپایي ټولنې لومړنۍ ستراتیژۍ له تصویب وروسته له دې ټولنې سره د منځنۍ آسیا د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د اړیکو د پیاوړتیا هرکلی وکړ. او وروستی خبر د پاکستان ستره محکمه وایي په دماغي ناروغۍ د یوه اخته بندي اعدامېدل یې ځنډولی دي. دغه بندي چې غلام عباس نومیږي او د بشري حقونو د فشارونو په نتیجه کې د اعدام مخه نیول شوې، 13 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاکستان د سترې محکمې ویان شاهد کمبویو پرون وویل چې سترې محکمې د غلام عباس د اعدام سزا تر بل حکم پورې ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې 6 کلن عباس به په 2006 کال کې د چاقو په گزارونو د خپل یو ګاونډي د وژلو په جرم نن په دار خېژول کیږي. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. افغان ولسمشر په برتانیا کې دی او رسمي لیدنې کتنې کړې دي. د چارواکو له قوله په یو راپور کې به واوري چې برتانیا په کومو برخو کې له جګړه ځپلې افغانستان سره مرسته کولای شي.
انګلستان کوم تاثیر چې په نړیوال او سیمه ییزه کچه لري، هغې څخه په استفادې په سیمه ییزه اجماع کې د افغانستان پر سوله افغانستان حکومت او دولت سره مرسته وکړي.
په نورو موضوعاتو کې د ولسي جرګې دارالانشا وایي لسګونه پخوانیو وکیلانو تر اوسه دولتي امکانات بیرته جرګې ته نه دي سپارلي. د روانو انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې د ښځو پیکه ونډې ته هم په یو راپور کې کتنه کوو.
خاص تدابیر باید اونیول شي، هغه اساسیتونه چې د ځینې ناپسند عناناتو په ارتباط باندې موجود ده دوی فکر وکړي او بیا هغه محل وټاکي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د مصر پخوانی ولسمشر پرون په محکمه کې د خبرو پر مهال بې سده شو او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ برتانیا ته تللی، نن د مانچستر ښار په اولډ ټرافورډ لوبغالي کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلو مسابقه ګوري. ښاغلی غنی پرون د برتانیا له صدراعظم تیریزا می او یو شمیر نورو چارواکو سره ولیدل. د دواړو خواوو له لیدنو کتنو وروسته برتانیا له افغانستان سره د 215 میلیون ډالرو معادل بشري مرستو اعلان وکړ. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
بریتانیا پرون وروسته له دې چې د دې هیواد صدر اعظم یا نورو چارواکو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لندن کې وکتل، له افغانستان سره د 170 میلیون پاونډو په ارزښت بشري مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر روري ستیوارت په لندن کې وویل په افغانستان کې بشري مرستې ته شدیده اړتیا ده. د زیاته کړه جګړې او سختې وچکالۍ په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي او دوی سختې طبي مرستې ته اړتیا لري. له همدې کبله بریتانیا د خوراکي موادو، اوبو او د پولیو د واکسین په شمول ابتدایي طبي مرستې مهیا کوي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی سمیم عارف چې له ښاغلي غنی سره د بریتانیا په سفر کې ملګری دی، ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می له افغانستان سره د بریتانیا د بشري مرستو ترڅنګ پر یو لړ نورو مسئلو هم خبري وکړي.
د انتخاباتو پروسه کې د نظارت برخه کې افغانستان انتخاباتي نهادونو سره مرسته، د افغانستان ځواکونو سره د برتانی حکومت د مرستې تداوم، په سیمه ییز اتصال کې افغانستان سره همکاري کول او ځینې نور موضوعات چې په دې حقله بحثونه شوي دي، ترڅو د برتانی حکومت وکولی شي هغه کم تاثیر چې په نړیوال او سیمه ییزه کچه لري هغه څخه په استفاده په سیمه ییز اجماع کې د افغانستان پر سوله افغانستان حکومت او دولت سره مرسته وکړي.
د افغانستان ولسمشر لس ورځې وروسته پاکستان ته ځي چې له برتانیا سره نږدې اړیکې لري، او یو شمېر افغان کارپوهان فکر کوي چې ولسمشر غنی به له برتانیا وغواړي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې پاکستان د افغانستان په سوله کې رول لوبولو ته وهڅوي. د ولسمشر غنی ویندوی سمیم عارف په دې اړه وویل چې د افغانستان ولسمشر د برتانیا له صدراعظم او نورو چارواکو سره په خبرو کې پر پاکستان د برتانیا پر نفوذ هم خبرې وکړې. د تیر کال وچکالی د افغانستان د خلکو پر اقتصاد خورا منفی اغیز کړی دی. د دغو وچکالیو له کبله په لکونو خلک د یوې ګولې ډوډۍ لپاره اړ شوي چې نورو سیمو ته ولیږدي، خو په نورو سیمو کې هم څه نشي موندلی. خان چې د کورنۍ له 15 غړیو سره کابل ته لیږدېدلی وایي چې په پلازمینه کې هم د کار د کموالي له کبله د خپلو ماشومانو ګیډې نشي مړولی.
زما د وسې خو نه کېږي، زه چې کله یو کار وکړم یا 200 ګټم یا 100 ګټم پوه شوې، خو هغه باندې ماشومان باندې مصرف کوم، هغه کله وګویده شي کله یې مړه، کله شپه راسي نه ویده شي پیدا نه شي ډوډۍ.
ماشومه سهر چې د خپل تر په کور کې اوسي وایي چې د کاکا اولادونه زیات دي او ډیر ځلی خواړه نه ورسیږي.
کاکا مې چې کلام نه درای چې مې چې کلام نه شاس شما شماش نه مبینه، باز زیات وو نوشته تر باز به من نه میرسه.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزارت وایي اټکل کیږي چې 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د ولسي جرګې دارالانشا وایي پخوانیو نږدې 130 وکیلانو تر اوسه خپلې وسلې او نور دولتي امکانات جرګې ته نه دي سپارلي. د ولسي جرګې د دارالانشا د اداري او پالیسۍ مرستیال پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. یو شمیر وکیلان بیا وایي هغه پخوانی وکیلان چې خپلې وسلې نه دي سپارلي د حکومتي چارواکو له ملاتړ څخه برخمن دي. د موضوع تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
که څه هم د ولسي جرګې د دارالانشا چارواکي د دغو وکیلانو نمونه ونخیستل، خو ویل تر اوسه نږدې 130 پخوانیو وکیلانو خپلې وسلې او دولتي امکانات نه دي سپارلي. د ولسي جرګې د دارالانشا اداري او پالیسي مرستیال رحیم الله غالب د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوب لیږلی، خو تر اوسه پورې اقدام نه دی کړی.
یوازې محدود کسان چې شمېر یا ته کېږي خپلې وسلې سپاري، خو اکثر وکیلانو چې شمېر نږدې 130 ته رسېږي تر اوسه یې خپلې وسلې او مهمات شورا ته نه دي سپارلي. موږ رسما له دوی غوښتي او امنیتي ارګانونو ته مو رسمي مکتوبونه لیږلي، خو تر اوسه په دې تړاو اقدام نه دی شوی.
راپورونه وایي په لسګونو دولتي لوړپوړي کسان چې پخواني وزیران، والیان او ځینې نور کسان پکې شامل دي، پرته له دې چې اوس مهال کومه رسمي دنده ولري، د حکومت ګرانبیه او زرې نقلي وسایط کاروي. د قانون پر بنسټ حکومتي چارواکي باید د دوی د دندې له ختمېدو سره دولتي امکانات خپلو اړوندو ادارو ته وسپاري. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي هغه شمېر وکیلانو چې خپلې وسلې او نور امکانات نه دي سپارلي، د یو شمېر حکومتي کړیو له خوا ملاتړ کیږي. رمضان بشر دوست وایي
پواک کلا هم دولتی موټر وسلې کار او د ولسی جرګې ځانګړې ووجي موټر لمبر پلیټ د چي غنښتونځي پیدا کوي د دوی لخوا سخت مقاومت موجود ده او د یو شمیر حکومتي کړیو لخوا یې هم ملاتړ کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي لومړی ژمنه او بیا یې په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. تر دې وړاندې بیا د افغانستان جمهوري ریاست ویلي حکومت په دې برخه کې جدي دی او ټولو ارګانونو ته یې امر کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي او ټول دولتي نقلي وسایط را وګرځوي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي د وکیلانو له نوم څخه په ګټې اخیستنې دا مهال په ښار کې بیلابیل جرمونه ترسره کیږي، نو په کار ده چې اړوندې ادارې له دغو وکیلانو وسلې او نور دولتي امکانات چې د دوی په بدنامۍ تمامېدای شي را وګرځوي.
لازدای رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي سټارز اند سترایپس ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره هیلو او د طالبانو له لورې د راتلونکو اندېښنو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري اندېښنې او په همدې حال کې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هیلې راژوندۍ کړې دي. په مقاله کې راغلي چې د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسېدونکي تل دې سیمې ته ورتلونکو ته هغه ځایونه ورښکاره کوي چې د طالبانو په حملو کې زیان لیدلی. د حملې په 2015 او نور یې په افغانستان کې د جګړې له میدانه د امریکایي سرتیرو په بشپړ وتلو وروسته سوي وي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې د ځواکونو د وتلو خبرې او له طالبانو سره مذاکرات یوې خواته هیلې زیاتې کړي او بل لور ته اندېښنې زیاته کړي چې شایي طالبان یو ځل بیا په هلمند غوندې ولایتونو کې د جګړې په میدان کې پیاوړي سي. سټارز اند سترایپس لیکلي هیلي سته چې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد مذاکرات په دوحه کې یوه نتیجه ولري. ورځپاڼې د سیاسي چارو یوه کارپوه وحید مجدل قوله لیکلي امریکایانو پریکړه کړې چې طالبانو ته یو شمېر امتیازات ورکړي چې له اوسني وضعیت راووځي. د مقالې په بله برخه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو وضعیت ته پام سوی دی. د امریکا د پراختیا په انسټیټیوټ کې وڅېړونکي اشلی جکسن سټارز اند سترایپس ورځپاڼې ته ویلي د لشکرګاه ښار د باندې د افغان ځواکونو د اډې په څومترۍ کې د طالبانو بیرغ لیدل کېږي، نو خلک په دې باور دي چې سخت دریځې به اخر واک ته رسیږي. د جکسن په وینا دا فکر نه کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو خلک له طالبانو سره موافق وي، خو د دې څېړونکي په باور خلک له ناچارۍ اوسني وضعیت ته تسلیم سوي دي. د کاناډا خپرندوی ادارې یا سی بی سی په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره د کارکوونکو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقالې د یو افغان کاناډایي محمد امین کیسه لیکلې چې په 2016 کال کې له ټورانټو څخه د ژبې او کلتور په برخه کې د کاناډایي ځواکونو د سلاکار په توګه افغانستان ته تللی وو. کله چې محمد امین افغانستان ته ولېږل سو، کار یې یوازې د یو کال لپاره و، خو د کاناډا نظامي ماموریت 15 کلن سو او د دې اوږدې جګړې له کبله امین لکه نور ډېر خلک په ژور خپګان اخته سو. خو مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې امین د ملکي په توګه افغانستان ته تللی و، نه د نظامي په توګه. کله چې د په کاناډا کې د درملنې لپاره مراجعه وکړه، ورته وویل سول چې د روغتیا بیمه یې نسته، ځکه د دندې د پیل په لومړۍ درو میاشتو کې بیمه نه و غوښتې. سی بی سی په دې مقاله کې لیکلي چې افغانستان ته لېږل سوي ملکیان یوازې له نظامیانو سره په خطر کې شریک دي، خو امتیازات یوازې د نظامیانو لپاره دي. مقالې د کاناډا د ملي امنیت ادارې د یو ویان له قوله لیکلي چې کاناډا په افغانستان کې د نظامي ماموریت لپاره 70 کلتوري سلاکاران استخدام کړي وو او فدرال اداره د روغتیا له ادارې سره کار کوي چې د امین غوندې کسانو ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. امین ویلي چې پیسې نه غواړي، بلکې غواړي فدرال حکومت یې درملنه وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو په شرایطو له برابر او خځو غواړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. یو شمیر میرمنې چې د تقویتي نوملیکنې لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته ځي هم ورته غوښتنه لري، خو ځینې فعالان وایي په دې پروسه کې باید د ښځو د ګډون لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند راپور راکوي.
پر انتخاباتو د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو بې باوري په افغانستان کې د دغه پروسې پر وړاندې د ښځو د لږ ګډون اساسي لامل ګڼل کیږي. یوه مېرمن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي د انتخاباتو پر پروسه باور نه لري.
اوس موږ اعتبار خو سل په سلو کې کوو، تذکره لرم، تذکره کې به استیکر وخلی دی، هغه مې رایه مې نه ده ورکړې.
نامنی، بے سوادی، بے خبری، ناوړه دودونه او په تصمیم نیونکو چارو کې د ښځو د خپلواکۍ نشتون په تقویتی نوملیکنه کې د ښځو د کم ګډون عمده لاملونه ګڼل کیږي. د کابل خار د الفتح په لیسه کې د نوم لیکنې یوې مسؤولې چې دا هم نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي وایي په دغه پروسه کې د ښځو ګډون پیکه دی.
مراجعین ما هر روز متفاوت است.
زموږ مراجعین هر ورځ توپیر لري، خو د تېرې پروسې په پرتله د ښځو شمیر لږ دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ د تقویتي نوم لیکنې لپاره د ښځو د هڅونې په هدف د حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو د جندر له مسؤلینو سره د همغږۍ یوه ناسته جوړه کړه. د دغه کمیسیون رئیس حوا عالم نورستانی د ناستې له ګډونوالو او خلکو وغوښتل چې په دغه پروسه کې د ښځو د ګډون په خاطر همکاري وکړي.
ما از کل خانم ها و کل زم
د افغانستان له ټولو ښځو می هیله ده خپل دوستان وهڅوي چې نومونه ولیکي او وکړه شي په انتخاباتو کې د ښځو ونډه چې تل ډیره وي بیا هم ډیره شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتي نوم لیکنې لړۍ د جوزا په 13مه په ټول هیواد کې پیل کړي چې د سرطان تر اتمې به دوام وکړي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د تقویتي نوم لیکنې له پروسې نه د جوزا تر 26مې پورې په 3 ولایتونو کې 4,500 نارینه و 1,400 ښځو او 4,300 کوچیانو خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وای په غزنی ولایت کې د نوم لیکنې په پروسه کې 3,000 کسانو نومونه ثبت کړي چې 900 پکې ښځې دي. د ښځو یو فعال روشن څېړن وای د نوم ثبتولو په پروسه کې د ښځو د ګډون لپاره پکار ده چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي.
خاص تدابیر باید اونیول شي. اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجود وي. هغه اساسیتونه چې د ځینو ناپسند عناناتو په ارتباط باندې موجود ده باید هغه باندې دوی فکر وکړي او بیا هغه محل وټاکي.
مېرمن سیړن ټینګار کوي چې که د ښځو ستونزو ته اساسي رسیدنه ونه شي ګرانه به وي ښځې وتوانېږي چې د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي پرون مړ شو. د مصر لوی څارنوال ویلی دی چې مرسي په قاهره کې د محکمې په پنجره کې له خبرو وروسته بې حاله شو. د مصر د حکومت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دی چې د مرسي مړینه په روغتون کې تایید او اعلان شوې ده. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
محمد مرسي د 2012 په جون کې د مصر د ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
د وفاداری په لوړه کې اساسي قانون او د خلکو د ګټو بشپړې ساتنې ته ژمنه کړې وه. وشپېته کلن مرسي د مصر لومړنی ولسمشر و چې د آزادو انتخاباتو له لارې واک ته ورسېد، خو د ده حکومت زیات دوام ونه کړ. د مصر پوز په 2014 میلادي کال د مرسي له واک ته رسېدو یو کال وروسته په پراخو اعتراضونو پسې هغه له واک لیرې کړ. مرسي له هغه وخته بندي و او څو وارې په بېلابېلو تورونو محکمې ته حاضر کړی شو. مرسي پرون دوشنبه یو وار بیا محکمې ته حاضر شو. د مصر دولتي تلویزیون ویلي چې د مرسي د محاکمې غونډه د نوموړي د جاسوسي د تورونو په اړه وه او دې تورونو د فلسطین له حماس اسلام پالې ډلې سره د ده له مشکوکو تماسونو سرچینه اخیسته. د مصر لوی څارنوال ویلي چې مرسي د محکمې په پنجره کې له خبرو وروسته بې حاله شو. د مصر د حکومت په یو خبر پانه کې ویل شوی چې مرسي روغتون ته یوړل شو او هلته یې مړینه تایید شوه. په خبر پانه کې هم دا راز راغلی چې د مرسي طبي راپور ښیي چې نوموړي په وروستیو کې په بدن کې هیڅ ټپ نه درلود. مرسي د اخوان المسلمین د ممنوع شوي ګوند یو وتلی مشر ګڼل کېده. د بشري حقونو د څار ډله د مرسي مړینه یوه داسې غمیزه بولي چې له وړاندې څخه یې اټکل کېده، ځکه چې د دې مؤسسې په وینا چارواکو د مرسي د درملنې غم نه خوړ. په لندن کې د اخوان المسلمین یو مشر محمد سودان وایي د مرسي مړینه مخکې تر مخکې تنظیم شوی قتل دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له مرسي سره یې نږدې اړیکې لرلې مرسي شهید بللی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه وړاندې کوو. په دې برخه کې به د پوهنتون له یوې استادې سره خبرې واورئ چې د ازادۍ راډیو له خبریالې سره یې د زړه خواله کړې ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان، پاکستان او ایران استازو او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د کډوالو د ساتونکو هیوادونو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن د روسیې د بشکرستان جمهوریت په مرکز اوفا کې د جکپړو امنیتي چارواکو په لسمه غونډه کې ګډون او وینا وکړي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن له انګلستان سره لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي او د دې لوبې لیدو ته به ولسمشر اشرف غنی هم ورشي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی پرون د دوشنبه په ورځ د محکمې د غونډې په جریان کې بی صده شو، روختون ته یوړل شو او وروسته تایید شوه چې سا یې ورکړې ده. اروپایي ټولنې د منځنۍ آسیا لپاره یو نوی ستراتیژي تصویب کړې ده او وایي د دې نوي صنعت هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ټینګ او دوامداره مشارکت رامنځته شي. او د پاکستان ستره محکمه وایي په دماغي ناروغۍ د یو اخته بندي اعدامېدل یې ځنډولې دي. دغه بندي چې غلام عباس نومیږي او د بشري حقونو د فشارونو په نتیجه کې د اعدام مخه نیول شوې 14 کاله په بند کې تیر کړي دي او ټاکل شوې وه چې نن باید اعدام شوی وای.
د ژوند رنگونه
نوم دی راته ووایه. صداف رشیدی، تاسې دمګړی په څه کار بوخت یې؟
دمګړی زه په یو خصوصي پوهنتون کې په تدریس بوخته یم.
زده کړې مو په کومه برخه کې کړې اوس؟
ما زده کړې خپله پښتو ژبه ادبیاتو کې کړې دي، کابل پوهنتون کې. ام د لسانس دوره پای ته رسولې ده او هم د ماسترۍ دوره.
څومره وخت په پوهنتون کې تیروي؟ د سهارې تر مازدیګر کنه یو ټایم درس ورکوي؟
نه، یو ټایم تدریس کوو، ځکه پښتو ادبیات رشته مې لوستلې ده او ژورنالیزم پنځایو کې ځینې مضامین دي چې هغه تدریسیږي. نور دومره یعنی فول ټایم نه دی، نیمه ورځ درس ورکوي.
او دا فکر کوم فرعي مضامین به چې تاسو درس ورکوئ؟
نو په نورو رشتو کې پښتو ادبیات یا دری ادبیات فرعي وي.
که درته ووایي چې د کور چارې هم ورسره مخ ته وړئ که یوازې بیرونی دنده ترسره کوئ؟
حتماً د کور چارې ترسره کوو. هغه د کور کوم اړین کارونه چې دي هغه روزمره کارونه په مغه ورځ ترسره کوو. ځینې نور کارونه لکه جامو مینځل دي یا د کور پاکول دي، دا بیا په جمعه کې ترسره کوو. ځینې ځایونو ته هم ځو جمعې په ورځ.
واده مو کړی که نه؟ مجرد دی.
او ما واده کړی.
بیا درته سخته نه تمامېږي چې د کور چارې هم مخ ته وړې، ګډ ژوند دی او ورسره بیا د باندې هم دنده ترسره کوي؟
خب د یو منظم مهالویش له مخې او د کارونو د تنظیم له مخې ستونزو سره نه مخ کېږم. که ځان ته مهالویش لرم چې کوم وخت پوهنتون ته ځم او بیا څه وخت آمادګي نیسم تدریس ته او یا کوم وخت د کور کارونه ترسره کوم.
به غواړې په همدې د استادۍ په دنده کې پاتې شي که نه؟
لیوالتیا لرم دې ته چې ځینې ژباړې وکړم، له دری ژبې څخه یا له فارسي څخه پښتو ژبې ته، او کله کله د انګریزي ژبې څخه هم هڅه کوم چې ژباړه وکړم.
د محصلینو سره مو رفتار څنګه دی؟ څنګه رفتار ورسره کوئ؟ ډېر کله د ازموینو په ورځ محصلین د استادانو نه تمه لري چې ورسره مرسته وکړي.
د محصلینو سره زما رویه یا رفتار یا هغه کړنې چې دي هغه په اعتدال حد کې دي، نه ډېره ورسره جدي زم او نه داسې چې هغوی له خپل لوست او خپلو مسؤلیتونو څخه بې پروا شي. غواړم چې هغوی پوه کړم او بیرته په دوستانه او یا صمیمي فضا کې بیرته هغه څه چې ما دوی ته ورکړي دي بیرته ترې واخلم یا پوه شم چې ما دوی پوه کړي دي که نه.
ډېره مننه.
مننې وړ نه ده تاسو نه.
پتلو تلو کې قدرمن اوریدونکو، ستاسو څو پیغامونه. قیام الدین مبارز له هلمند ولایت څخه لیکي، افغان حکومت او وسلوال طالبان چې کومې پیسې پر جګړه مصرفوي هغه د غریبانو، یتیمانو او د افغانستان په جوړولو مصرف کړي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، د پاکستان او ایران نه د کډوالو په زور ایستل جنایت دی او د کډوالو پر حقونو ظلم. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي، د کرکټ ملي ټیم باید نننۍ لوبې ته کامله آمادګي ولري چې دا زموږ په ګټه تمامه شي. او برات خان اساق د هلمند له بولان نه لیکي چې ولسمشر اشرف غني د مسابقې ته ورځي، نو تمه شته چې دا لوبه به افغان لوبغاړي وګټي.